بندي سوبيخي بد خبره ده خو دغه سنتام باید نوي چې دا چې پښتو کې په اسانه سره هر وزن او قافيه او فیصله منظمواله راتلای شي په اسانه سره نو خیال او فکر او شاعرانه والی تیم باید پام وشي.
بله کاروان صاحب په خو په دغه نارنج ګل مشاعره په ننګرهار کې د روس د غینه نورو ولایتونو ته هم د مشاعري وغځ دي، مثلا مڼه ګل، سنزل ګل، انار ګل. فکر نه کوي په دغه نوم کې ډول کلیشي انتخاب استفاده شوی دی؟
دغه ولا با خبره خدا استاد خبره بزاید د خنوم پیدا کول هم ډیر مشکل دي، ځکه چې هغه مثلا چې موږ تاسو ته خولي ښکاري هغه څه ډېر تکرار شوي دي، اوس دغه د ستوره سپوږمۍ یو مثال ګل او هلڅه یعنې د ښایسته نومونه دي، مګر د ډېر تکرار له وجې نه کلیشه شوي دي. په نوم کښې ډېر پام پکار ده، ډېره توجه پکار ده. ساده نوم دي وي خو چې یو ښه نوم وي، په اصطلاح یو ښه هغه ولري، یو ښه لیدلوری ولري، دغسې کلیشین وي، یو نوی وي، پاسانی آسان نوم دی وی خو چې ډېر کلیشایي نه وي. نو دا نومونه، دا خبره ستا ده چې یعنې نومونه تکرار شوي دي، کلیشایي شوي دي، خو خیر بیا هم یعنې هغه راغونډېدل چې په هر نوم وي ژبې ته هم ګټه لري. او په دې حالاتو کښې چې زمونږ او تاسې د وطن له ډېر ذلیل او له ډېر یو غمجن حالت سره مخ دی، نو یوه خوږه خبره هم اثر لرلی شي په زړونو باندې،
چې
په لفظونو کښې اخلاص وي، لا هغه خو لا ښه اثر لرلی.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
نوریه جبرخیل استودیو ته راغلی وای دا ځل می داسې گیدلې نقل راوړی چې زمری خطا کړی او تیرستلی ده، نو په گیدلې یې څه هم وچه نه ده، ممکن زمری خواره غولولی وي. غوږ به شو نوریه ته.
د نیپال د خلکو یو نقل، کورکا کلی په پلی مزل دو شوارو زلری د غره په ډډه کې یو زمری او زمری او د دوی دواړو درې بچیانو سیدل. د زمری کور ته نږدې د ونو غنو په منځ کې یو ډېر ډارن ګیدړ هم استوګنه درلوده. ګیدړ چې به د نورو حیواناتو له خولې د زمری د میړانې او جرأت خبرې اورېدې، په زړه کې به ورتېرېدل، نو ولې زما تعریف ونه شي، نو دا زه په څه یم، نو دا حیوانات ولې ونه وایي چې ګیدړ تر هر چا زړور دی. او په دې منځ کې ګیدړ له ځانه سره وپتېله چې د ځنګله د تر ټولو زړور ژوي نوم به ګټي. ګیدړ له دې وروسته په لا پشا په شروع وکړه چې هر څوک به یې ولیدل د خپل جرأت کیسې به یې ورته کولې. ورو ورو ټولو ومنله چې ګیدړ په رښتیا ډېر زړور دی. خو یو هغه څوک چې د ګیدړ د زړورتوب خبره ورته بابیزه ښکارېده، زمری و. یوه ورځ چې ګیدړ د بیزوګانو یوې ډلې ته د خپل زړورتوب غورې ویشتې او زمری یې خبرې اورېدې، د هغه په خوله کې ور ولوېده، ویې ویل: ته خو چې زما د مېړه سیوری هم وبینې، زړه دې له سینې بوټ راوځي، دا ډېرې لاپې مه وله. بیزوګانې سره وپوسړنېدې، مسکۍ غوندې شوې، او ګیدړ چې ډېر قهر ورغلی و له ځانه سره وویل: دې کبرجنې زمری ته باید خامخا سبق ورکړم. ګیدړ په سبا سهار د زمری کور ته نږدې د یوې ونې شاته پټ شو، او چې زمری یې ولید چې په ښکار پسې ووت، د زمری کور ته ورغی، ورچیغه یې کړه: وریندارې وریندارې، زما مشر ورور چیرته دی؟ زمری د کور له منځه آواز وکړ: په ښکار پسې وتلی. ګیدړ وویل: بخت یې بیداره دی چې په کور کې نشته، که نه نو زما د چرګوړو د خوړلو په ګناه به یې دومره وهل رانه خوړلي و چې ټول عمر به یې د چرګوړې نوم په خوله نه وای اخیستی. د زمری په باره کې د داسې خبرو جرأت هیچا نه و کړی. زمری حیرانه پاتې شوه، خو هیڅ یې ونه ویل، او ګیدړ له شېبې نیمې انتظار وروسته په خپله مخه ولاړ. په بل سهار چې زمری بیا د باندې ووت، ګیدړ یې کور ته ورغی او آواز یې وکړ: وریندارې وریندارې، زما مشر ورور چیرته دی؟ زمری ځواب ورکړ: همدا شېبه نیمه مخکې په ښکار پسې ووت. ګیدړ چیغه کړه: بخت یې بیداره و، کانانو د سویانو د غلا کولو په ګناه می لاندې جوړې کندې ته خطا کاوه چې په هی څوار لزایا ماته وای. زمری جواب ورنکړ، خو ما خام چې میړه راغې د ګیدړ لپاره لپسې راتلو او پټکو کیسې ورته وکړه. زمری ورته وویل، کبیا راغې ورته وویل چې زمری وای دا غزو دا میدان زړه ورته پدې وازمایم. پدریم سهار چې زمری څنګه لو کور ووت، ګیدړ یې کور ته ورغې او په لوړ اواز یې وویل، ورینداری و ورینداری زما مشر رور چیرته دی؟ زمری ورته وویل، هغه هم دا اوس په کار پسې ووت. ګیدړ په دومره لوړ اواز چې په ټول ځنګل کې انګازه وکړه وویل، بی غیرت زمری یا چې د ښکار نه یې نغلاوې کوي، ارمان ارمان چې په ګوتو راغلی او سبق مې درکړی وای. زمری چې ډیر لري نه وو او د ګیدړ اواز یې اورېده، له ډیره قهره غاښونه وچیچل، وغړمبېده او رامنډه یې کړه. ګیدړ چې سخت وېرېدلی وو په ونو کې ننووت، له ورختای یې کلیوه او کله بله خوا منډې وهلې او د سختې مایوسۍ په حالت کې فکر کاوه چې ځان د زمري له ژامو څنګه وژغوري. دغه وخت یې د یوې لویې زړې ونې په سوري شوي سټه سترګې ولګېدې. ګیدړ د سټې په سوري کې ننووت، خو زمري یې لکۍ ولیده چې په سوري ننوځي، نو پسې ور ټوپ یې کړل. زمری چې سخت په قهر وو، دې ته یې پام نشول چې سوری دومره لوی نه دی چې دی پکې ځای شي، نو پکې بند پاتې شو. خو ګیدړ ځان یو څه کې کاګه او ملا یې نری کړه، د سوری له بله سره روغ ووت. ګیدړ چې ډاډه شو چې زمری د وتلو نه دی، نو په زمری پسې ورغی. ورته ویې ویل، میړه دې دومره رانه وبیرېده چې سیند ته یې ځان خطا کړ. ما هڅه وکړه وې ژغورم، خو کم بخت لا هوشو. زمری په اوله کې د ګیدړ خبرې ته اهمیت ورنکړ او د هغه یو بل لا په ورکار شو. خو چې څو ورځې تیرې شوې او زمری رانغې، ورو ورو یې د ګیدړ خبره زړه ته ولويده او خپل بچو ته یې وویل، دا راته سخته ده چې هم د کور کار وکړم او هم په ښکار پسې ووزم. نو غواړم له زړور ګیدړ سره واده وکړم چې د ښکار غوښی را ورسیږي او وږی پاتې نه شوم. ګیدړ چې د دغسې وخت په ارمان وو، د زمری غوښتنه یې په خوشحالۍ ومنله. چې سهار شو، زمری خپل نوی میړه په خوړو پسې ځنګل ته واستاوه. ګیدړ را ووت خو خوب ورته، او چې د سیډیو یخ سوری یې ولید کرار وغځېد، خوب یووړ. لمر په پریوتو و چې راویښ شو، وږی وو. دیوه نږدې کلي د بزګر کور ته غلی غلی ورغی، یو چرګوټی یې راپټ کړ او د دې په ځای چې کور ته یوسي په خپله یې نوشجان کړ. ګیدړ چې ماسخوتن ناوخته کور ته تش لاستون شو، زمری ډیره خوابدې شوه او په ژړغوني غږ یې وویل، بچې مې وږی دي او په کور کې د خوړلو هیڅ نشته. ګیدړ وزونګېده، ویې ویل، کره یو ورځ په ځنګل کې وګرځېدم، خو د کار شی مې پیدا نه کړ. ما غوښتل داسې څه راوړم چې ورته حیران پاتې شي. زمری په آرامه غاړه ورته وویل، که ښه خوندور خواړه پیدا شي نو نور الا نور، خو که پیدا نشي معمولي خواړه هم پروا نه کوي، مقصد چې ماشومان وږي ویده نشي. زمری چې د تصور خوشاله کړی و چې میړه یې اهمیت ورکړی او د دې لپاره په ډیرو خوندورو خوړو پسې ګرځېدلی دی، نو هغه ته یې وویل، سبا به زه هم له خیره در سره ښکار ته ووځم. په سبا سهار باندې زمری خپل بچی کور کې پریښودل او دا له خپل ګیدړ میړه سره یو ځای په خوړو پسې ووته. دوی د یوې وړې درې په وښیاڼه کې د غویو ګله ولیده. زمری د ګیدړ په غوږ کې وپوسنیده، ورو یې وویل، ته دلته ور باندې ټوپ کړه. د درې بر سر ته یې راوښړه، زه به هورې ورته پټه شم، هغه تر ټولو چا غویی برای سار کړم. ګیدړ د زمری خبرې ته سر وخوځاوه او چې زمری د درې بل سر ته ولاړه، دی یوې لوړې ته وخوت. د غویو په ګلی یې ور ټوپ کړل، نور غویی وترهېدل، منډه یې کړه، خو هغه چاغ چې زمری په نخه کړی و له ځایه ونه خوځېد. د وښو په خوړلو بوخ پاتې شو او چې ګیدړ ښه ورنږدې شو، په ښکار یې وواهه. د غویي ښکارونه چې د ګیدړ ولیو ته برابر شوي وو، ګیدړ کمبخت یې له ځمکې ښه اوچت کړ او پړمخ یې واچاوه. ګیدړ چې په ځمکه کلاک لګیدلی وو بې هوښه شو، او یو وخت چې په هوښ راغی لمر یې د اسمان په منځ کې ولید. ښه ډیر وخت تیر شوی و. وروسته بیا ګیدړ او زمری یو بل سره وموندل. زمری ورته وویل، تا څه وکړل؟ هغه غټ وایې څه شو؟ زه خو ورته په ساعتونو سترګې په لاره وم. ګیدړ ورته وویل، ما چې هر څومره سترګې وغړولې هغه چاغ وایه چې تا یادوو هغه مې ونه موند. وروسته بیا لمر ډیر تیز و، خوب راغی، یوه سترګه خوب مې وکړ. ازمری نه غوښتل چې خپل نوی میړه خوابدی کړي، نو ورته ویې ویل، زه به لاړه شم په هغه چاغ وایي پسې، بوبه یې مومم چې دې خواته مې راوشاړه، ته یې راته ونیسه. د ګیدړ دا خبره خوښه شوه. ښځه یې په چاغویي پسې لاړه او ده د یوه کمر یخ سیوري ته ډډه ووهله. خوندور ځای و. یو وخت چې سترګې یې مرغۍ مرغۍ کېدلې او خوب ورته د غویو د ترپکو آواز یې واورید، سر یې راوچت کړ. لږ وړاندې دوړې بادېدلې. زمری د غویو سلامته ګله را په مخه کړې وه. ګیدړ وویرید او یوې لوړې ته وخوت، او چې کله ګله تیره شوه یو زوړ غویه یې ولید چې له نورو بیل مرګي حاله پروت دی. ګیدړ پرې ور منډه کړه، او زمری چې له لرې ګیدړ ولید چې زاړه مرګي حاله غویې ته ورتاو شو، نو آواز یې ورباندې وکړ، دا خو هغه نه دی چې ما درته ویلی وو، هغه ځوان، هغه غټ چاغ غویه یې درنه خطا شو. ګیدړ ورته وویل، ګرانې، تو غوخه نه پیژنې، دغه غویې چې تا ته زوړ او مرګي حاله ښکاري، غوخه یې تر ټولو خوږه ده. د غویې غوخه چې خوندوره نه وي، چاغواله یې په سر وهم. ګیدړ خپله خبره دومره په ډاډه انداز وکړه چې زمری ته هم په زړه کې ورتیر شول چې میړه یې شاید سمه خبره کوي. خو ورته ویې ویل، سمه ده، ستا تجربه زیاته ده، خو اوس راځه کور ته یې ورسوم. ګیدړ ورته وویل، ته اوس له ما غواړې چې دا غویه در سره یوسم؟ زه نارینه یم، او دا ډیره بده خبره ده چې ښځه دی وي او نارینه دی بهرونه وړي. خیر، زه به دې یوازې نه پرېږدم، د غویې پړپوس به در سره یوسم. زمری د وفاداری ښځې غوندې هیڅ ونه ویل، بس یوه پښه یې د مړه غویې په ګیډه کېښوده، او د بلې پښې په خپړو یې د غویې سینه غوڅه او پړپوس یې ورنه راوویست. میړه ته یې ورکړ، او نورې نو ټول غویې په خپل اوږه بار کړ. دوی د ستنېدو په وخت کې په لاره کې وی ژورې کندې ته ورسېدل چې په تل کې اوبه ډنډ ولاړې وې. د کندې په سر باندې د تیرېدو لپاره د یوې ونې ډډه پرته وه. زمری چې کابو ټول غویې هم په اوږه و، د ونې په ډډه باندې اوچته تیره شوه، خو ګیدړ وټار شو، د کندې په غاړه وچ ودرید. زمری د کندې په بله غاړه ودریده، مخ یې راواړوو. په ګیدړ یې آواز وکړ، ولې وویرېدې؟ ګیدړ ځواب ورکړ، نه نه، د دې کندې په تل کې ولاړو اوبو ته فکر وړی یم، د شورو د بزغلي لپاره ډیر مناسب ځای دی. زمری مخ پر وړاندې روانه شوه، او له ځانه سره یې په ویاړ او خوشحالۍ وویل چې شکر دی خدای داسې میړه را په نصیب کړ چې آن د ښکار په سخت سفر کې د کندې په ولاړو اوبو د بزغلي یو د کیښودلو په څیر ډیرو باریکو خبرو ته پام کیږي. کله چې زمری لسترګو پناه شوه، ګیدړ کندې ته ورکوز شو، او ځان یې دې ته ور ورساوه. دوی لږ وړاندې په لاره کې یوې نیغې خوینې پرخې ته ورسېدل چې زمری ورباندې په اسانۍ تیره شوه. خو چې شاته یې وکتل، میړه یې ولید چې یو ګام واخلي، بیا وپرځي، او بیا راپاڅي، او بیا یې پښه وښویږي. زمری ورباندې آواز وکړ، په زحمت یې ډیره درته لوړه ده. قهرېدلی ګیدړ ورته وویل، چټیات مه وایه، زه ګورم چې له دې پرخې به د ژرندې ښه پلونه جوړ شي او که نه. زمری مخ واړاوه، روانه شوه، او په زړه کې ور وګرځېدل چې پخوانی میړه یې دومره باریکو خبرو ته نه پام کېدل. کله چې نور نو زمری ته پرخه او ګیدړ نه ورښکارېدل، ګیدړ د پرخې په خوا کې خوړ ته ورکوز شو، او په منډه یې زمری ته ځان ورساوه. دوی چې یو څه نور مزل وکړ، یوې نری ژورې کندې ته ورسېدل چې په لور باندې نه و. زمری ټوپ واهه او تیره شوه، خو ګیدړ چې بله لاره ونه لیده کندې ته کوز شو. زمری چې میړه لاندې په کنده کې ولید، ویې ویل، وی ګرانه لاندې لویدلې؟ ګیدړ ځواب ورکړ، نه، دلته په بوټو کې ګورم چې د میخې لپاره می خپړې جوړېږي که څنګه. د زمری خوله له خوشحالۍ نه ورټولېده، ځکه په ټول عمر کې دا سیناریو نه و لیدلی چې د ژرندې پال بزغلی رسۍ او هر شي ته یې پام وي. زمری په مینه ورته وویل، د زړه سره پراختلو کې مرسته در سره وکړم. ګیدړ چې ځان د ښځې مرستې ته محتاج نه ښوده ویې ویل، نه نه، ته په مخ ځه، زه دلته په دې بوټو باندې ځان پوهوم او بیا درخیجم. زمری روانه شوه او ګیدړ چې د غویې له پړپو سره د کندې اغزونو بوټو په منځ کې ختل ورته سخت و، په ډیر زحمت راوخوت. د پړپوس ډیره برخه په ازغیو کې توګل شوي او ورنه پاتې شوي وه. لږ وړاندې چې ګیدړ زمری ته ورسید د زمری پړپوس ته پام شول چې ډیر لږ پاتې دی، او ګیدړ ته یې په شک وکتل. ویې ویل، پړپوس دې څه کړ؟ ګیدړ ورته وویل، ځینې یاران دوستان مخې ته راغلل او ما د پخواني عادت له مخې د پړپوس یوه ټوټه ورکړه. زمری ته د ګیدړ دا خبره رښتیا ښکاره نه شوه. ویې ویل، ته کله دومره یاران لري؟ ګیدړ وویل، ته څه پوهیږي چې څومره یاران لرم؟ زما ملګري ستا تر ملګرو خورا زیات دي. زمری وویل، ګومان نه کوم. ګیدړ وویل، ته هم خپلو یارانو ته ورنارې کړه، زه به هم ورنارې کړم و به ګورو چې څوک ډیر ملګري لري. زمری چې په ګیدړ باندې باور کم شوی وو، وایي لوګو کوس کړ او په لوړ آواز وغړمبېده. د دې آواز په ونو درو او غونډیو کې تاو را تاو شو، خو هیچا هم ځواب ورنه کړ. او ژوي له ویرې داسې غلی شول چې بې له باده نور هیڅ غږ نه اورېدل کېده. وروسته بیا ګیدړ وانګولل. د ګیدړ په ځواب کې د ځنګله ګیدړو او شغالانو هم وانګولل او د کلیو سپو وغپل. زمری حیران شو او یقین یې راغی چې میړه یې نه یوازې په ځنګلونو بلکې په کلیو کې ډیر یاران دوستان لري. د دې میړه چې دومره زړاوار وو چې زمری ورنه وویرید، او دومره هوښیار وو چې مزاناکه غوخه یې پیژندله، او د رسۍ او د ژرندې د پل غوندې وسایلو د جوړولو فکر ورسره وو، او یارانو دوستان یې له شمېره وتلي وو، زمری ته تر ټولو مناسب میړه ښکاره شو. دوی چې کور ته ورسېدل، د زمری وګو بچو د زاړه غویې غوخه ډیره په خوند وخوړله، او زمری نور په دې کې هیڅ وخت شک ونه کړ چې تر ټولو ښه او زړور میړه یې په نصیب شوی دی.
د لیک شېبې د استاد نجیب الله منلې د مقالو ټولګه ده چې په دې وروستو کې کلاسیک خپرندوی ټولنې په ننګرهار کې چاپ کړې ده. په دې ټولګه کې د ژبپوهنې او ګرامر ترڅنګ پر نقد او داسې نورو مسایلو بحث شوی چې نور افغان لیکوالو یا نه دی کړی او یا کم باس ورباندې شوی دی. استاد منلی وایي، یو څه چې موږ باس نه دی ورباندې کړی، هغه د دغه کلمه ده. له استاد سره مې په همدې باره کې مرکه کړې ده، دا اورېدلو بلنه درکوم. استاد، په دې کتاب کې ځینې داسې مسایل هم شته دي چې تر اوسه باسونه نه دي پې باندې شوي. یو پکې دغه ده، او یو بل باس چې جالبه ده ما نه ده لیدلی، د ټکسو پاراټکس باس ده. دغه مو استاد تر څه پورې راخیستی دا باس څنګه باس ده؟
کله چې مونږ په خپل منځو سره خبرې کوو، ډیر ځله یوه کلمه نه وایو، دغه کلمه په ځای دغه وایو، مګر مخاطب د دغه په معنا پوهیږي. دا جالبه خبره ده چې څنګه یو څه چې ما نه دی ویلي ته پرې پوه شولې. مونږ دغه کلمه کاروو په هر ځای کې. په دې لیکنه کې ما یوه جمله راخیستې ده چې عمل نور سره مخامخ شوی یم. یو فرانسوي ژورنالیست راغلی وو او په ننګرهار کې مرکه کړې وه. هغه سپینګیری چې ورسره خبرې کولې، هغه دغه څه ویلی وو. خبره داسې ده چې دا زمونږ دغه چې دی په دغه کې پروت دی، او همدغه ده چې اوبه هم په اسانه نه دغه کېږي، نو دلته دغه نشي دغه کېدی. ژورنالیست دا جمله راته کېښودله او ویل، دا ترجمه کړه. ما ورته چې د څه ونه ویل، او فنر سترر کتل چې څنګه د خو شل 15 ثانی وخت تیر ک څنګه څو نو ویل اوس په دغه ځای کې کچيري مون محتوا ته وګورو دا سړی د خپل سیمې د ذکرنې په ارتباط باندې خبرې کوي دلته د تریاکو د کښت په ارتباط خبرې کوي او د دې خبره دا ده چې بل شی دلته په اسانه نه کیږي او ډېر نشته نو ځکه خلک تریاک کوي کچيري سړی ته ټوله موضوع معلومه وي چاپیریال سړی معلومی نو په دغه باندې هم پوهیږي او چاته چې چاپیریال معلوم نه په دغه نه پوهیږي دا زموږ د ژبې یو عادي بحث دی مګر زه ته دینه لږ ورا خوازم په ادبي تخلیق کې هم موږ هم دا کار کولای شو ضرور نه ده چې یو لیکوال چې کیسه لیکي یو شاعر چې شعر لیکي د خبرې ټول جزئیات بیان کړي کېدلی شي چې ځینې خبرې ونه کړي مګر په نه کولو کې خبره ورسوي یعنی دا مو وایي چې د یو چا لاس پرې دی دا وایي چې په یوه ګوته یې سګرټ په لاس کې نیولی دی اپوی څلور نورې نشته نو هغه پروسیجر چې مونږ یې په عادي خبرو کې کاروو او دغه په فارسی کې چې ډېر زیات استعمالوو کېدای شي همدغه وسیله د تخلیق لپاره هم وکړو
او بل باس مو استاد ټکس او پاراټکس دا نوې باس ده استاد
په افغانستان کې نوې ده مګر په ادبیاتو کې نوې باس نه ده مونږ یو متن لرو دغه متن خبرې دي چې څوک کوي د دې لپاره چې دا متن چاته وړاندې شي نو د خبرو ته باید شکل ورکړ شي باید مثلا ولیکل شي د لیکلو لپاره به یا قلم کاروي یا به کمپیوټر کاروي که قلم کاروي نو نسخ به لیکي نستعلیق به لیکي خطاطي اصول به پکې مراد کړي که کمپیوټر کاروي به بل فونټونه به استعمالوي دا به په یو کاغذ باندې لیکي دا کاغذ کې د شاوخوا ته رنګامیزي وکړي یا سپین پرې دی نو هغه متن ته په څه شکل باندې مقابل لور ته وړاندې کوي چې هغه د پاره د پوهېدو وړ شي دا یو ستونزه ده چې زموږ په ادبیات کې ورته ډېره کمه توجه شوې ده او کله کله ستونزه هم پیدا کوي د بیلګې په توګه مونږ د خطاطۍ په هنر کې یو رسم لرو چې د کلماتو ترتیب پکې لکه په عادي لیکنه کې نه مراد کیږي زین شان پاس لیکل کیږي زین شان لاندې لیکل کیږي زین شان د لاندې نه پاس لوسل کیږي زین شان د پاس نه لاندې لوسل کیږي دا د خطاطۍ د هنر یو برخه ده همدغه شی زمونږ د کتابونو په چاپولو کې هم کارېدلی دی هغه چا چې د کتابونو پختې ډیزاین کړي دي کله کله د کتاب د عنوان کلمې همدغه شکل باندې لیکي په نتیجه کې لوستونکي نه پوهیږي چې د کتاب عنوان څه شی دی ځکه چې هغه یو شی چې د هنر یو برخه او بل ځای کې کارول شوی دی مګر د بل ځای کې د هغه لپاره ځای نشته دا هغه مسلې چې موږ په خپل خبرو کې په خپل لیکنو کې توجه نکوو د کلماتو ځای په ځای کول د عنوانونو ځای په ځای کول واړه او غټ عنوانونه جوړول د کرخي سره تلل دا ټول هغه نزاکتونه دي چې په غو باندې موږ کولای شو چې خپل متن لا روخانه او لا خ لستونکو ته وړاندې کوو
مننه استاد کور مده
مولانا محمد علیم بسمل چې په خپل شعرونو کې کله ګلبشری ته مخاطب وي او د وطن درد ور سره ژاړي نو د ډیرو کلکو زلونو د خوندانو د سترګو لکون سره هم اوه کې دندېږي ښاغلی بسمل نن هم داسې یو نظم راوړوي
گلبشری دما همیش تا ته سلام دی چې دی یاد کړم گلبشری سلام می واخله دوران کلی او د کور سلام می واخله د جماعت او د حجره سلام می واخله گلبشری د بمبار شوی کور پشان یم نړیدلې می د زړه ټول دیوالونه لوټه لوټه یم په خپل بدن کې خخیم کفن کړی می د خپل وجود گردونه د جمیش په کې چستا د مخ تاثیر وو هغش په اوس د وسال په وینو رنگ ده عشق زخمی ده یو جمال په وینو سر ده ټپه هم د خط و خال په وینو رنگ ده گلبشری یو داسې ورور می شهید شوی چې خایسته لکه د تا د ټپې بند و او گلبشری د ما د ورور ښکل لیمو کې د حافظ شیرازی د غزل خوند و هدیره کې می د ورور د سڼو بوی دی که دورور وندهکاریگی دورور قبر د ورور یاد به په زخمی زړګي کې ساتم که پستر ګونه جوړیږي د ورور قبر. هغه سپین دسمال د ما په وینو سور شو چې زما نوم د پرې لیکلی و حسینې په یو کونج کې زخمی زړګی انځور و او له غشي راتلی ټکی ټکی وینې. خپلې ماتې دروازې ته خفه نه یم ګل بشرې ستا په دسمال پسې خفه یم په بسمل د قسم حق نه لرې ګرانې خدای منی چې دا یو کال پسې خفه یم.
مر تندر نیو